په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي، مننه ده چې لا به هم افغانان وژل کیږي. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي دیرشمه د جنوري میاشتې شلمه. پیل له خبرونه کیږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل ښار په ومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومه حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشه باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکی د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتیو. تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی منلی. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ایرامي له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پرې وی اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول شپږ تنه وژل سوي او شپږ نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاص قطعي بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دی راغلی چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرکب لاوښتي او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د ورزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چې کیمبري البته نامعلوم وسوال خپل خوا د کسه پولیسان زموږ شهادت ته رسیدلي. همي قومندانۍ خپل استخباراتي تشفي در از امنیتي ملي ریاست زموږ نه ستنې روان کړی دي څو د کسانونی ولسي او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څېړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنگي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانستل سي. د لیبیا د کړکېچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرنی قدرتونه وهڅول سولسی څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندي او هلته روان کورونی کړکیچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزې هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر پایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیه دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلسبوري ښار کې پر یو پخواني روسی جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یک شنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغه چې روسیه خپل بې ثباتونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نسی. کرملین د بریتانیا تورونه بی ځای بللی وو چې ګوای کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې خپل لور یولیا سره یو ځای د نوویچوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سدسي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډیر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول، لکه چې قانون پوه ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیست اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سشکل له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. او سمنا جیسا پی دا هوا دا حالاتو اٹکل وراندی کبی
دا افغانستان دا چولویو خارنو دا هوا دا حالاتو وراندوینا.
کابل اسمان شین دا تودوخی الور درجه سلور او چیتای منفی اولس. هرات اسمان نیموریز دا تودوخی الور درجه سلور او چیتای منفی دولس. کندهار اسمان نیموریز دا تودوخی الور درجه سوالس او چیتای منفی او. مزار شریف نیموریز دا تودوخی الور درجه پینزه او چیتای منفی دری. او ننګرهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه سوالس او ټیټه منفی دری.
په افغانستان کې د سهار 8:00 شوې. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا ده چې لا به هم افغانان وژل کېږي. په کابل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي
او په اوسه کې د خلکو شکایات زیات دي. د جرایمو څخه په برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن په وختن.
پرون په جرمنی کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د ګڼو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. د ژوند په رنګونو کې له یوې کوچۍ سره خبرې شوي.
موږ چې خدای پیدا کړې دام دی موږ جامه ده اوس لالګ د کړې ته تغیر کبیر هم دلا
د خبري مجله تر اونۍ بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ای بوده که خباتش پس شود.
در افغانستان د خلکو ټینګار داده چې باید اوربند وشي، ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکو د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار داده چې ولی دا جګړه ختم نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وترنډ کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اوربند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار
موقف
در راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبه خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځېنی اوربند طرح وړاندې کړي. د تاوتریخوالي د کمښت طرح بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سی ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکرات د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت ناوخته دا ښودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوهمیشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤول سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت یې ښه بللی و داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللې. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او روانې پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په ډسمبر کې له درې میاشتني ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي و د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته یې وویل چې ورد شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیا د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
ومردل چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا ده چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کېږي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږکال په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي چې د تېر کال پرتله 50% کموالی ښیي. د سهرګل امیرزی راپور پر همدې موضوع دی.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. د دغه کمیټې مسؤلینو رسنیو سره د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال وویل چې په 2019 میلادي کال کې د ختیځ زون په کچه د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د ټپي کېدو او مړینې کومه پیښه پکې نشته. د ننګرهار د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي چې په ثبت شویو شپږو پیښو کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، دسیسو او د خنډونو د جوړولو پیښې شاملې دي.
تلیفوني ګواښونو، دسیسو او د خبریالانو په وړاندې د خنډ ایجادولو ځینې پیښې منسب کړې وې چې دا د تیر کال په پرتله تقریبا په ننګرهار کې 50% کموالی ښیي.
خو د ننګرهار خبریالان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي او پر وخت معلوماتو په لاسته راوړنه کې لا هم د خبریالانو ستونزې پر ځای پاتې دي او نشي کولای چې په اسانۍ معلومات ترلاسه کړي. د ختیځ زون د خبریالانو ټولنې مشر رحمت الله زیارمل رسنیو ته وویل چې د ولایتي ادارې مسؤلین نه غواړي چې خلک او رسنۍ له کړنو معلومات ولري او په خبره یې چې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي.
ډېر ملګري داسې دي چې هغوی شکایت نه کوي. د دې یو دلیل البته په مرکز کې بی باوري ده په هغوی باندې او خپل په حکومت باندې بی باوري ده چې دوی ډاډه نه دي چې د دوی قضایه به وڅېړل شي، ځکه د خبریالانو جنجال له هغوی سره راځي چې هغوی واکمن دي، هغوی زور او زر لري او بیرته دا ډاډ نه وي چې دوی سره چې کوم زیاتیه کېږي هغه به په بې پرې توګه وڅېړل شي او عدالت به پلی شي.
اخوا د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیاڼي په دې اړه رسنیو ته د خبریالانو پر وړاندې په ځینو مواردو کې ستونزې مني، خو وایي چې ولایتي اداره د قانون له مخې مسؤلیت لري چې د معلوماتو په ورکړه کې له رسنیو سره همکاري وکړي.
ژمن یو همیشه هغه معلومات چې باید ولس ته ورکول شي موږ د بېلابېلو لارو ولس سره شریک کړي دي. یعنی هغه ادرسونه چې موږ یې په واک کې لرو له ټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي، ولې ځینې ستونزې به وي موږ د ستونزو د حل دپاره ژمن یو چې دا هم وخت حل کړو او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات.
دا په داسې حال کې ده چې نه یې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره په افغانستان کې 2019 میلادي کال د رسنیو لپاره خونړی بولي او وایي چې په دې کال کې د هیواد په کچه د رسنیو لس کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبې د شپې نه وخته د یوې کورنۍ د شپږو غړیو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. خو خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي دغه شپږ کسان چې یوه کوچنۍ نجلۍ هم پکې شامل وه د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پیښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلي کې سوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنې کې چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوی د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبري راخیستل سوی چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکزیانو سره د سولې یوه موافقه ووسی. سهیل شاهین د شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکرې وکړې او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیئت مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړې. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومه موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي. دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا آی آر سی پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2020 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د یو ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. تورسپنې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوی چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالی ځګې شوېدنې او نورو آفاتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورسپنې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره شوې ده. دغه هندۍ ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط سفی الله ستنګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابل ښار کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځ نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومه حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبري یانم ساحت ځان رسي قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته به تاسو ته جزئیات ورکړو.
د کابل د دغه قضیه په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پیښه څه رقم پیښه وکورنۍ شخړي وي که څنګه یا مغله
کورنۍ شخړي دي؟ دا خو داسې یو مثلا نه چې مثلا جنایي پیښه نه داسې چې بیرون نشي وي یا پولیس مسؤلیت ولري کور دن نه شوي. دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چا له خوا شوي په دوه باره کې به ان شاء الله زر معلومات تاسو ته.
د کابل په ومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنه بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته دغه سیمې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې که څنګه؟
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات زیات زیات د جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات تر سره کړی دي وختن فوختن او په دې ورسره کې تاسو ګورئ چې مخه اجرات او پلاسرونه هم په دې برخه کې لرو.
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم غزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوي اوسم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله دوه برخه کې اوسم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوسم هم دغه اقدامات روان دي او تر هغه وخت پورې به د دوام کوي چې په شکل چې لازمه ده د جرایم سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د خان منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله راخلو. په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوه شکیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د روانې جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د شکیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکزی په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکېل لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انقرې مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخوالی زیات کړی. په پرونۍ ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفه حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینی هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې درلودې. د خلیفه حفتر یو پلوي طاهر رویټرز اژانس ته وویل چې ترکیه دی د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بند کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې.
د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفه حفتر د اجنډا په اړه شک وخوت او وی ویل چې د دې خبره د اوګدې تجربه لمخې مقابل لوري په هر قیمت چې وي واک تر رسیدل غواړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل شهر په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پېښه څېړل کیږي. د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلې. تمې کیږي چې الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولي دي.
دا ژوند رنگونه
دره توایته تو کلنه
زه شپه تکلنه هوایم
ها چیرته وسیګی
کارتینو کې دا چمن کې
تاسو لا ولا کوچان وې ورستم خو ککړه چې کوچان ژوند وکړی څنګه خبر و
هم چې کوچان وخت نیو خو دروم وینم یو مثال د خبرې او غو خصې او رای میګم کول اوسم بیا میګور چې نشته
دا اوس د کوچانو په کاله کې هم تغیر راغلی. مثلا زه ګورم تا د سکالیا اوس دی لکه د نورو خلکو چې اوس نه کوچان دا ولې
من دروم وینم دا جامه ده
ښه
موږ چې خدای پیدا کړی دام دای موږ جامه ده اوس لالګ موږ د کړی ته تغیر کبیر نه دلارم.
اکثره کوچان بیا هغه کالی اغونی چې رنگ رنگی خایسته د دوزی پکې کړی
هغه د دوزی کوي یو پیسې کوي یو وګد کمیسونه کوي د حساب کې د سیسی خکې کوي هغه موږ نه کوو
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د موږ بل قوم
هغه خایسته کالی اغونی کې تاسو
هغه ته هغه ښکاری موږ ته داخ ښکاری تا ته دې هغه خپل ښکاری
بیا د کالی په کور کې خپل ګنده خیاط لري چې رقم
څوک خیاطه ورکوي او زه چې یم په خپل ګنده
خی خیاطه مې ته نو
نو خیر د خپل کاله خیاطه یم
چا چا دې ګنده ګور ته دې
ګنده ته مې ګنده نورګارو ته مې ګنده ځان ته ګنده
تر اوسه دې هغه خوښته کالی چې ګنده دې چاته دې ګنده
ما ګورګانو ته مې ګنډلې لورګانو ته مې ګنډلې دا سي دي
دا ټوټاپ سي بخپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما ښا
ډېر زیات مننه خیر وسې
قربان دي شم تانه مننه مې خوشاله لاره خو دې ژوندې لاره
تاسو آزادی رادیو ته غوښجست آزادی رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله روانه ده. د عبدالکبیر حارث په نامه اوریدونکي له لغمانه په خپل سیمه کې لیکلي تر هغه چې اوربند ونیسي د تشدد کمول هیڅ ګټه نه لري. د فتانی لیکي حکومت د دې پر ځای چې د طالبانو څخه د اوربند مسلسلي غوښتنې کوي باید د حکومت دننه هغه اشخاص له دندو لرې کړي چې خیانت کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي طالبانو باید د تاوتریخوالي د کموالي پر ځای اوربند کړی وای موږ د اوربند غوښتونکي یو. بشیر حبیب زید لوګر له ازرې څخه لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او خلیلزاد یو موافقه تسره ورسیږي. اسد الله وفا له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي ک طالبان رښتیا سوله غوړي اول باید اوربند و منی. عبد الله زیاد زابل شاجو ولسوالي څخه لیکلي اوربند د سولې اساسي شرط دی دا شرط باید له دوړو خو څخه عملي سي. اسد الله لشکین څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی دواړي غاړي باید اوربند ته غاړه کشیږي. رحیم الله له هرات څخه لیکلي طالبان ک سوله کوي نو اول باید اوربند وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالینه سمی الله حریبی تندر لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. تحسین الله ساحل د لغمان لنګار څخه لیکلی وسلول طالبان باید د امریکا پر ځای له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو تر پیلېدو مخکې باید اوربند ووسی. د هلمند له نادالی ولسوالی څخه خان محمد سلام یار لیکلی طالبان او افغان حکومت باید نور د جنگ ماشین بند کړي دلته دا حال د زغملو وړ نه دی. رحمت الله لزابل لیکلی موږ ټول افغانان سوله غواړو داسې سوله چې تل پاتې وي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکلی کابل کې د دومره جرمی کسانو په نیول سره بیا هم هغه سیغلاوي او وژنې کیږي او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب څخه لیکل باید په ژمی کې هغه خلک چې شتمن دي له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی دی. او عبدالبصیر د زابل له ارغنداب څخه لیکلي په ارغنداب کې د زیات واورې له کبله نن شلمه ده چې لاره بنده ده او د حکومت لخوا په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. دویمه سهارنۍ خبري مجله له سلطان محمد سره.